درنو دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مارکلی کوم وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. په دې خبرونه کې د مخکخو خزو او همدارنګا د نیمه نړۍ پروګرامونه خبري یو مخکې لدینه چې د دوو پروګرامونو او څو ریپورتونو ته ورشو په مخکې د دې سات خبرونو ته صالح محمد صالح دروري.
پننګرهار کې پلاسګونو فعالانو او عام خلکو پیران کې د افغان پناهغښتونکو د وژل کېدو او چپی کېدو د پیښه پاکسل عمل کې لاریون وکړ. د پکتیکا امنیه قومندانۍ وایي په هغو ماینونو چې د دولت وسلول مخالفانی پر لوی لارو شخوي زیات وخت ملکیانو ته مرګ جوړه اوړي. یو ایرانی ساينس پو د امریکا په متحده ایالاتونو کې له بنده تر خوشې کېدو وروسته خپل هیواد ته ستون سو. پننګرهار کې پلاسګونو فعالانو او عام خلکو پیران کې د افغان پناهغښتونکو د وژل کېدو او چپی کېدو د پیښې پاکسل عمل کې لاریون وکړ. دوی چې د ایران د رژیم او امنیتي ځواکونو خلاف شعارونه یې لېږدول، له دولته غوښتنه وکړه چې ایران مجبور کړي څو د پیښې عاملانو ته سزا ورکړي. پرون په هلمند او کابل کې هم د دې پیښې د غندلو په هدف پلاسګونو کسانو لاریون وکړ. تیره چهارشنبه د ایران په یزد ښار کې پولیسو پر هغه موټر چې افغان پناهغښتونکي لېږدول ډزې کړي چې د ډزو په نتیجه کې موټر اور اخیستی دی. افغان وکه وی په پیښه کې درې افغان پناهغښتون کې وجلسوي او څو تنه نور ټپيان سي وي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن رسنوي ته په لیږلي صوتي پیغام کې ویلي چې حکومت د قضیه څېړي.
وزیر امور خارجه با سفیر جمهوریت
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې د افغانستان سفیر او د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي شوبو مسولانو ته دند ورکړي چې د ایران په یست خار کې د موټر د سوځیدو پیښه چې د درې افغان وګړو د وژل کېدو او پنځو نورو د ټپي کېدو سبب شوي په جدیت تعقیب کړي.
په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ازادي رادیو ته ویلي چې په یست کې د پیښې جدي پلټنه کوي او ایرانی چارواکو په ځنګړي ډول د موټر چلوونکو ته د سزا ورکولو ژمنه کړې ده. د بدخشان ولایت چارواکي وی په شهر بزرگ ولسوالۍ کې د وسلول نشټې په نتیجه کې د دولت و مخالف وسلول وجل سیوی. د امنیه قومندانۍ وایي سناوله روحاني رسنوي ته ویل په دې وسلول نشټې کې چې له دوه ورځو راهیسې روانه و ځینې کلی تصفیه سیوی.
عملات دشمن عقب زده شد.
د دشمن حمله په شاه تمبول شوی په نتیجه کې د دولت او مخالف وسلوال وژل شوی. شپږ تنه ټپيان دي او د دولت د وسلوالو مخالفانو له موجودیت څخه څلور کلی تصفیه شوی دي.
د دولت کوم مخالفي ډلې په بدخشان کې د نشټې په اړه څه ندی ویلي. د پکتیکا امنیه قومندانۍ وایي په هغو ماینونو چې د دولت وسلول مخالفان یې پر عامه لارو شخوي زیات وخت ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د قومندانۍ په داسال کې دا خبره کوي چې نن د مټاخان ولسوالۍ په سیدو کلا سیمه کې د سړک غاړې ماین په چاودنې کې یو دیارلس کلن ماشوم ووژل سو او بل تن ټپي سو. د پکتیکا د امنیه قومندانۍ وایان شاه محمد آرین رسنوي ته په لیږلي صوتي پیغام کې وویل
دا لومړی ځل نه ده چې د ترهګرو لخوانه خخ کړ شوی ماینونو باندې عام خلکو ته زیان رسیږي. تر دې وړاندې هم په ځلونو ځلونو ملکیان د دوی په ړندو ماینونو په عامه لارو کې د ځپځر شوی ماینونو له لورې شهیدان کیږي او دوی ته مالی او ځاني تلفات رسیږي.
په پکتیکا کې د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. یو ایرانی ساينس پو مجید طاهری د امریکا په متحده ایالاتونو کې له بنده تر خوشې کېدو وروسته نن خپل هیواد ته ستون سو. د ایران نیمه دولتي اژانس اسنا خبر ورکړی چې طاهری د بندیانو د تبادلې د موافقې د برخې په توګه خوشې سوی دی. په خپله مجید طاهری چې په ماتیو طاهری هم مشهور دی نن د تهران امام خمینی نړیوال هوایي ډګر ته تر ستنېدو وروسته وویل
میخواستیم یک کاری در این رابطه بکنیم که
ما غوښتل د ایرانیانو د سلامتی او د طب د تحقیقاتو د پرمختګ لپاره یو څه وکړم، خو له بده مرغه دوی یعنی امریکایانو یو ډیر غیر منصفانه او د دروغو تور را باندې وتړل.
دغه ایرانی ساينس پو چې شپاړس میاشتې مخکې په امریکا کې نیول سوی و تیره پنجشنبه د امریکا د سمندري ځواک د پخواني غړي مایکل وایټ په بدل کې خوشې سو. مایکل وایټ تیر کال د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي د سپکاوي پیدا په دیارلس کاله بند محکوم سوی و. طاهری چې د امریکا طبیعت هم لري د امریکا د فلوریدا ایالت په یوه کلینیک کې کار کاوه او په یوه اونۍ کې دویم ساينس پو دی چې له امریکا څخه ایران ته ستنېږي. د بریتانیا په څو شهرونو کې پرون پر لپسې دویمه ورځ په زرګونو کسانو د نژادي تبعیض او د پولیسو د بیرحمیو پر ضد مظاهرې وکړې. دغه مظاهرې په امریکا کې د تور پوستو ژوند ارزښت لري د مظاهرو په ملاتړ سوي چې د هغه هیواد په ډیرو شهرونو کې له څو ورځو راهیسې روانې دي. د انګلستان په واتفورد کې پیژندل سوي څوک وهونکي انتوني جوشوا د اعتراض کوونکو ډلې ته په خبرو کې وویل:
A virus that spreads across all sectors of our community.
زموږ د ټولنې لکه سپورت، تعلیم، کلیساګانو، تفریح، رسنیو او ټول حکومت په ټولو سکتورونو کې یو وایروس خپور شوی، نه یوازې په برتانیا کې بلکې ټوله نړۍ کې. د وضعیت وبا راوستلې او له کنټرول وتلې. زه پر کووید 19 ناروغي خبرې نه کوم. زما هدف هغه وایروس دی چې نژادي تبعیض بولي. تر کومه به اجازه ورکوو چې د نژادي تبعیض وایروس زموږ په ورسونو کې خپور شي.
په بریتانیا کې وروستۍ مظاهرې د امریکا په میناپولیس ښار کې د می پر 15مه د یو سپین پوستي پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د یو تور پوستي د وژل کېدو په خبرګون کې پاریدلې. د بریتانیا په بریستول ښار کې هم شاوخوا لزر کسانو په دغه سي مظاهره کې برخه اخیستې وه. په لندن کې مظاهرې د امریکا سفارت ته نږدې پیل او د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن تر استوګنځای یې دوام وکړ. پولیسو په دغه مظاهرو کې د 9 کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. دغه راز د اروپا په څنورو ښارونو کوپناګن، بوداپست او مدرید کې هم د امریکا سفارتونو ته څیرمه مظاهره سوي دي. او په پام کې ده د ناتو سرمنشي یانس سټولتنبرګ نن دوشنبه دغه تړون د پیاوړتیا پر لارو چارو وینا وکړي. دا په اصل کې ده چې په اروپا د امریکا د متحده ایالاتونو متحده هیوادونو له جرمنی څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د طرحې په اړه اندېښنه شولې ده. د امریکا چپ وال ستریت ژورنال ورځپاڼې پرون یک شنبه راپور ورکړی و چې د امریکا ځینو متحدانو ویلي دغې طرحې د ناټو تړون ته په اړه اندېښنې ولاړې کړې او د دوی په وینا دښمن له دې جملې روسیه یې تقویه کړې ده. دغې ورځپاڼې تېره جمعه هم راپور ورکړی و چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پام کې لري چې د شاوخوا 9000 امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان عملی کړی. هغه له اردې مدیره هیڅ شکایت کړی چې جرمني په ناټو تړون کې هغه څه چې په کار وخت خپل 2% اقتصادي عواید پر نظامی برخه نه دي لګولي.
دوستانو ستړي مشي ور بیا مو هر کله کو لکه مخکې مو چې په خبرونه کې ویل د دې خبرونه زیاته برخه زموږ دوه ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د مخکخو خزو پروګرام به واوري. همدارنګه نیمه نړۍ چې هغه هم د خزو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه ده هغه اوري. خو په سر کې څو ریپورټونه لرو. لومړی ریپورت دا دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان سولې اړوند له طالبانو او ځینو پاکستانی چارواکو سره غږیدلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین په خپل ټویټر لیکلی چې ښاغلی خلیلزاد له طالب مشرانو سره د سولې په اړه بحثونه کړي. په ورته وخت کې د پاکستان د پوځ له لوري په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې خلیلزاد د پاکستان له لوی درستیز قمر جاوید باجوه سره د افغانستان د پولو د مدیریت، سولې، افغان کډوالو او ګڼو نورو مسلو په اړه غږیدلې ده. په کابل کې زما همکاري فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړې ده. هم دا اوس سره له کابل نه د تلیفون په تماس کې ده. فیروزه جانې، خبرونه ته ستړي مشیل، جزئیات بل تاسو اورو.
د ازیاس امانن انځل سلام بیا هم تاسو د ازادي رادیو قدمونه اوریدونکو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد یو بیا له طالبانو او ځینې پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې لپاره خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین تازه په خپل ټویټر باندې لیکلي چې زلمی خلیلزاد له ملا برادر او ورسره حیات سره یې د بندیانو د چټک خلاصون او بین الافغاني مذاکرات په اړه غږیدلی دی. خاغلی شاهین لیکلی په دې ناسته کې چې په دوحه کې تر سره سو په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر او د قطر د بهرنیو چارو وزارت استاد هم ګډون درلوده. نو خو د پاکستان د پاوز لوري په یو خبرپاڼه کې لیکل شوی چې زلمی خلیلزاد د غهواد لوی درسیز قمر جاوید باجوا سره هم د افغانستان د سولې په خلاینې سیمه ایز امنیت د افغان کډوالو پر مسلې عمومي وضعیت او د پولو پر مدیریت خبرې کړې دي. دغه هیواد د پاوز د مطبوعاتي دفتر په خبرپاڼه کې تل سوي دي دواړو لوريو موافقه کړې چې د ګډو ګټو لپاره به په ګډه ګامونه اخلي. افغان حکومت بیا وایي چې دوی د سولې اړوند مهم ګامونه اخیستي او مذاکراتو ته چمتو دي. د ولسمشر مرستیال ویان تواخان مینپال:
خو خبره دا ده چې د بندیان د پروسه د خوشی کېدلو ډیره چټکه سي.
حکومت د سولې په برخه کې ضروري او ګټور ګامونه واخیستل. د بندیانو په پروسه کې د افغانستان حکومت د سولې لپاره خپل اراده وښودله، د مذاکراتو لپاره کامل آمادګي لري، مذاکراتي ټیم آماده ده او د مصالحې د شورا رهبری معلومه شو.
همدارنګه صاحب د سولې علي شورا ځینې غړي په دې باور دي چې د بندیانو د خلاصون په پروسه کې باید چټکتیا رامنځته شي. د دغې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد چې د مصالحې پالي شورا کې هم غړیتوب لري ازادي راډیو ته وویل
خو خبره دا ده چې دا بندیان دا پروسه د خوشی کېدلو ډیره چټکه سي او دوی خو 15000 ویل دي که اوس 15000 نه کم مې خو چې په خوشی کېدلو اره ورځ دا بندیان خوشی سي او هم د عسکر او د پولیسو کوم کسان چې د طالبانو سر بندیان دي هغه هم خوشی سي او صرف دوی د 15000 ته ونه ګوري د پاره د دې چې کدی ته ګوري او الته هر ورځ نور مينه تويږي یا نور جنگ کیږي بنديان نیول کیږي او مړی کیږي نو دا خبره به مخه ونیول شي. او
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي حکومت مخې تر اوسه د افغان حکومت لوري له 2500 زیات طالبان او د طالبان لوري بیا له نږدې 1500 زیات حکومتي بنديان له بند آزاد شوی دي. بلې انڅه
ډیره زیاته مننه کوو فیروزه عزیزی و چې له کابل سیمې ته د زلمی خلیلزاد د ورستی سفر پاړو په دې برخه کې په سیمه کې د طالب چارواکو پاکستانی چارواکو نور لور سره د نوموړي د لیدو کتو حال راکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ایران په یست کې د ایرانی ځواکونو لخوا د افغان موټرو د هدف ګرځولو چې په نتیجه کې دغه موټر له حادثې سره مخ شو او پکې څو کسان وسوځیدل چې ټپیان او مړه دي. په افغانستان کې د ځینو کسانو توند عکس العملونه راپارولی د کډوالو او پناه غوښتونکو د برخې فعال او په لندن کې د پناه غوښتونکو د یو بنسټ مشر ګلولي پسرلی وایي چې ایران له افغانانو سره سیستماتیک تبعیض کوي. تیر چهارشنبه په یست کې د افغان مسافرو موټر د ایرانی ځواکونو لخوا وبښتل شو چې موټر وور اخیستی او ورسره په موټر کې سپاره درې افغانان مړه او اته نور ټپیان شوي دي. ځایي ایرانی چارواکو ویلي دي چې دا موټر د پولیسو اشاره ته نه دی ودرېدلی او د قاچاقبرانو لخوا ځغلول شوی چې په نتیجه کې پولیسو د موټر ټایرونه په نښه کړي دي. ایرانی چارواکی وایي د موټر د ټایرونو لا خرابېدو وروسته موټر 100 کیلومتر مزل کړو په سرکې د ټایرونو خویدل د ورخېستو سبب شوې دي. خو په افغانستان کې ګڼ خلک ایرانی پولیس ملامتوي چې له کډوالو سره ناسم او سخت چلندې د دغه حادثې سبب شوې دي. له خغلی ګلولي پسرلی سره صفی الله ستانګزی مرکه کړې ده. مرکه اورو.
د افغانستان پلازمینه کابل کې د ایران سفارت مخته په شمیر کم خو په غږ لوړ مدني فعالان او عام خلک ټول شوي وو او په ایران کې د افغانانو په وژنې توند خبرګون وخود. دوی په خپل شعارونو کې د ایران رژیم د افغانانو وژونکو وباله او ویل چې د خپل وطنوالو افغانانو ویني نور بخي. افغان چارواکو تایید کړی چې د ایران په یزد کې 13 چهار شنبه
دوستانو تخنیکی تیروتنه مو راو بخی په تیروتنه مو د ګلولی پسرلی د مرکی پر ځای د صفی الله ستانګزی یو ریپورت سیو صبر خبره کړ چې هغه هم په همدې موضوع اوس په مکړی د خغلی ګلولی پسرلی مرکی ده.
زه تقریبا ډیر لسکاله مخکې په دغه لارې زه هم راغلم که څه هم زه ایران ته قانوني راغلی او ما سره پاسپورټ و خو په ایران کې موږ سره ډېر بد وضعیت اوس کوم کال چې په ایران کې دا څو ورځې مخکې سه افغانانو سره چې هغوی په موټر کې سوال شوي دا د انسانیت او وجدان او د اخلاق هر شي نه وتلی دی. فکر نه کوم چې په نورو هېوادو کې به داسې کار چا سره وسي که څه هم په اروپا کې او په نورو مثلا په ترکیه کې افغانانو سره ظلم او زیاتی کېږي خو په دا حده پورې نه چې تقریبا 15 افغانان څو میاشتې مخکې د هریرود سیند ته د ایراني ځواکونو غورځولي او دغه اوس چې دی دا خو اول خو دوی منلم نه دا خبر خبره چې راووته دا دولس کسان چې په موټر کې سپاره وو داخله چې سوځېدل دوی منډه سوي اوس د حکومت کله وایي چې دا موټر موږ چې ودرېږي او دی ونه درېده او دی کې مواد مخدر وو څنګه څنګه زما په نظر دا ډېر یو دردونکي حادثه وه، باید نه وای سوې. خو ایران افغانانو سره ډېر غټ مشکل لري، یو تضاد لري. موږ چېرته د افغانانو طرف ته ډېر یو ریسیزم شته. نو بدبختانه دا اول ظلم نه و، آخر ظلم نه، چې افغانانو سره داسې وشي. افغانانو سره مخکې هم داسې ډېرې پېښې شوې. موږ ویډیوګانې لیدلې دي چې د ایراني ځواکونه افغانانو سره ډېر بد چلند کوي. موږ ته بدبختانه د انسان په سترګه نه ګوري. خدای شته دا څو ورځې ډېر دردېدلی یم چې دا ویډیوګانې مې کتلې چې هغه زموږ افغان ورور راځي سوځېدلی. یو چاته وایي چې سوځېدلی مو مبارکه. نو هغې نه موږ دا سوشل میډیا کې یو هشټګ هم جوړ کړو چې امبرنی.
که څه هم چې ایرانی ملت او خلک خامخا به له دغسې پیښو سره هغوی مخالف وي او په سوشل میډیا کې هغوی خپل هم غندي او هغوی خپل هم په هغوی هم لاو ګډ دی د چا خبره، هغوی هم وژل کیږي هره ورځ او اعتراضونه شته. خو د ځواکونو د دغسې چلند انګیزه یې څه ده د تاسو په نظر، چې تاسو د کډوالو سره د چلندونو مطالعه هم کړې ده؟
ما چې کوم مصاحبې د ایرانیانو وکتل، زیاتره ایرانیان خو اول دا مني نه، وایي دا یو پراپاګاندا ده. بدبختانه هغوی هم د خپل دولت او د هغه سپورټ کې چې دا دې کې مواد مخدر و، دې کې قاچاقبران او غیر قانوني خلک راغلي وو، دې په ځای چې دا خبره اډرس کړي. دا اوس یو مصاحبه ما کړله د یو جعفري په نامه یو سړی و، یو شنونکی و. هغه ویلي چې زموږ د کابل د ولسي جرګې یو غړي سره په مصاحبه کې برخه لرله. هغه ویل چې دغه خبره مې بیخي سوچ نه چوش. دا خلک وژل شوي دوی سره ظلم او زیاتی. هغه ویل چې تاسو سرحدات تړلي نه دي، تاسو قاچاقبران ونه نیول، ستاسو ملک امنیت نشته. اصلي خبره خو دلته ده چې صحیح ده، ایران خپل خلک هم وژني. د ایران عسکر، د ایران ریولوشنري ګارد، د ایران دولت چې دی هغه خپل خلکو هم ظلم کوي. خو افغانانو سره هغوی داسې یو چلند کوي چې هېڅ موږ ورته نه پوهېږم، سړي زمن نه ښکارو. بدبختانه داسې یو بیخي موږ ته د یو انسان په سترګه نه ګوري. او دا ما خپله لیدلې دي. زه یو ځل ترکیه نه ډیپورټ شوم ایران ته، موږ سره هغه چلند اوس موږ انګلیش کې چوي، موږ ډېر هیوملیټ شو. موږ سره ډېره بده وضعه وشوه. په ماکو کې موږ په جیل کې وو، په شیراز کې وو، په تهران کې وو. نو موږ سره ډېر ناجایز اوسه. موږ ته ډوډۍ نه راکوله. موږ ته به په مختلفو نومونه موږ ته اخېسته چې مثلا تاسو افغانان چې تاسو بیخي ستاسو د ژوند یو والیو نشته. نو مثلا موږ خو به ایرانیانو باندې ډېرې غصې وکړو، ایرانیانو ناجایزه کړې، غلطي کړې. خو زموږ دولت ته پکار ده چې دغه په جدي وغندي، دغه انوستیګیټ کړي، دغې ته بررسي وکړي.
څه فکر کوي دا اوسني هلې ځلې چې شوي دي؟ رپورټونه وایي چې موږ څېړنې او فشار وارده و او د خلکو دا مظاهری چې کیږي، دا به بالاخره څومره د ایران چارواکي د تاړ کړی چې دغه سپیخو مخنیوي وشي؟
اول خو مثبت ده چې د افغان ځوانان چې په سوشل میډیا کې دا کمپاین شروع کړی او موږ دغه کوم اډوکیسی چې کوو د افغان مهاجرینو په طرف، دا نو یو مثبت اړخ ده. خو بل خو نه چې اول خو چې موږ سفیر صاحب هلته لاړ، سفیر صاحب مختلف استیټمنټګان وکړي. لیوال صاحب یوازې یو شی وایي، موږ میډیا ته یو شی وایي، ایرانی میډیا ته بل شی وایي. او هغه پرسپکټیو، هغه نراتیو روان کړی کوم د ایرانی دولت واړی. اول خو ډېر وخت پورې دوی دا کیسه بیخي نه منلی چې دا کار سوی بیا چې ومنله. دغه ولایت د والي ویاند وویل، دغه ایران کې چې کوم ولایت دی دا خلک شهیدان شوي دي، ده وویل چې هغو دا پولیس ور باندې ډزې کړې او موږ دا څېړنې کوو، موږ دا خلک هغه ته راولو، د قانون موږ ته وسپارو. بیا زموږ سفیر صاحب وایي چې نه، څېړنې روانې دي، دا کار چې دی دغه ډرایور کړی، دا قاچاقبر داسې دا دوی سوځولي دي او داسې موټرې بوتلی دي، هغوی باندې ډزې کړې. نو امید شته چې دغه یو د افغانستان دولت، زموږ وزیر وزارت خارجه پټ چوپ پاتې نه شي، او زموږ سیاسون کوم سیاسون چې ایران سره ښه اړیکې لري، مثلا ډاکټر صاحب عبدالله سره، زموږ نور سیاستمداران سره چې هغه ایران ته روخ روان دي، ایران سفارت کې روخ ناست دي، چې هغه جنرال مړو دوی غونډ وښکې تویولې. خو نن خو نن نه په ټویټر کې، نه په فیسبوک کې، نه په سوشل میډیا کې دغه زموږ ډاکټر صاحب عبدالله او دغه نور سیاسون چې دي، محقق او خلیلي او کرزی صاحب، دوی خو علاقه هېڅ شی لیکلي. نو باید هرې خوا نه فشار پر راسي، او دلته باید نړیواله ټولنه، دې خوا نه اروپایي اتحادیه چې ده، د ملل متحد UNHCR، دغه ټول باید، امنستي انټرنیشنل، دغه زموږ هیومن رایټس واچ، دا ټول باید پوښتنه وکړي چې ولې افغانان هره وژل کېږي، ځورېږي.
دا کډوالو پناه غوښتونکو د برخي یو فعال ګلولي پسرلی او چې تاسو سره مرکه ورې دا دوستانو، زموږه آزادۍ راډیو ناوري په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته رسو، مخکخه خزي پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې نیمه نړۍ مهیاروي.
مخکخه خزي
د ازادي راډیو درنوریدونکو د مخکخ خزې د خبرونې مینوالو په سلامونه مو هرکلای کوم. هیله مندم چې خوشاله وخت ولرې. به هم زه مریم توخی د مخکخ خزې په خبرونه کې ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو، نن 12 د جوزا، البته او اکثره وخت د 12 د جوزا د ماشوم ورځ په افغانستان کې منځل کیږي. نو زه هم په خپل وار سره د ماشوم ورځ ټولو ګرانو ماشومانو ته، افغان ماشومانو ته چې هر چیرې وي مبارکي وایم. او هیله مندم چې زمنګ افغان ما شومان ته هغه زمينه او هغه څه برابر شي چې دوی حقدار دي او دوی حق لري چې باید دا کار وته وشي. دوستانو البته په خبرونه کې درنه میلمانه هم لرو، فعال میرمن محمود تقوا سره ده، دوی سره به هم د ما شومان پورز به هم غږیږو، خپل کارونه به هم غږیږو. خو تاسو هم کولای شئ چې سره وړي اړیکه ونیسئ د خبرونه په لړ کې 0999 شل پنځه دېرش څلوېښت او همدارنګ صفر اووه سوه اته سوه دوه ویشت او اووه سوه پنځه پنځوس زموږ د اړیکې شمیرې دي. نو تاسو کولای شئ چې په دې اړیکو راسره تماس ونیسئ او خپل نظریات او کوم مبارکیان چې لري هغه هم شریکې کړئ. نو فکر کوم چې زموږ درنه میلمانه به چمتو وي او که څنګه نو زموږ تخنیکي همکار کوشش کوي چې زموږ میلمنې سره اړیکه ټینګه کړي. بیا هم دوستانو ښځه هغه څوک دی دوستانو چې ډېرې نږدې اړیکې له ماشوم سره لري، خصوصا یوه مور. کله چې یو ماشوم د مور په نس کې وي نو که مور یې خوشحاله وي، آرامه فکر ولري، آرامه ذهن ولري، نو ماشوم یې هم همداسې یعنی روغ صحتمنده خوشحاله او د هر نگانه سالم دنیا ته راځي. او کله چې یوه مور ماشوم په خپل نس کې ولري او بالاخره په هغې باندې روحي فشارونه وي، هغه د تکلیفو لاندې وي، نو هغه ماشوم هم سالم نړۍ ته نه راځي، کرام شي هم البته د فکري او ذهني او د روحي فشار لاندې وي. نو د مور او د ماشوم یعنی اړیکې دومره نږدې دي چې کله مور خوشحاله وي ماشوم یې هم خوشحاله ده. کله چې یو مور ماشوم ته شیدې ورکوي که مور خوشحاله وي، آرامه وي، یوه ښځه خوشحاله وي، نو هغه ماشوم هم سم تغذیه کیږي. او کله چې بیا مور نارامه وي نو د فشارونو لاندې وي، نو حتی هغه ماشوم هم سم نه تغذیه کیږي، نه تربیه کیږي. نو په همدې اړه د ښځې او د ماشوم او د مور او د ماشوم اړیکې ډېرې زیاتې سره نږدې دي. په دې اړه خبرې اترې لرو، خو درنه میلمانه هم راسره وصل ده، دوی ته به ښه راغلاست وایم. غلې تقوا درته ښه راغلاست وایم. مننه
مریم جان، تاسو ته سلامونه او
کور ودان. اغلی تقوا نن دولسم د جوزا او د په افغانستان کې د ماشوم ورځ لمانځل کیږي، څه ویل لري ګرانې؟
د ماشوم نړیوال ورځ مبارکي وایم، او دغه مبارکي لازم نه ډیره د دوی کورنۍ ته وایم. په دې هیله چې دوی د خپلو ماشومانو روغتیا ته، دوی د خپلو ماشومانو حقونو ته لکه زیاده توجه وکړي.
مننه کوم غلی تقوا، د ماشومانو حقونو خبره مې را یاده کړه، او دا چې ماشومان ته سالمه روزنه ورکړي چې په دې به خبرې اترې لرو. څنګه تاسو په کور کې حتما ماشومان لري؟ غلی تقوا
فعلا خو ماشومان په کور کې نشته دي، ماشاءالله یان شوي دي، ولی مخکې زما وریرونه وو، البته په نږدې کورنۍ کې ماشومان ته بنشته وي، او زموږ کورنۍ ماشاءالله په لویا وړو کورنۍ کې ژوند کړی دی. ماشومان
سره تل سرکار لرم او ماشومان شته واقعا ښځې هغه یعنی مور هغه څوک ده چې ماشوم لویوي، روزي او ټولنې ته وړاندې کوي. د هغه ورځ نه چې د مور په نس کې ماشوم یعنی هغه را ژوندی کیږي او بالاخره تر څو په دنیا کې وي او مور ورسره ده واړی کې لري، یعنی پلرونه به هم وي، ټوله کورنۍ وي، خو زیاتره وخت میندې ډېرې زیاتې د ماشومانو سره وي. ستاسو په نظر که مثلا د ښځو ته حقونه ښه ورکړ شي، ښځو ته ښه زمینه مساعده شي، دا باید څومره په ماشومانو ښې اغېزې وکړي؟
که ښځه خپل حقونه ترلاسه کړي او له تحصیل څخه نیولې په تغذیه، لباس، په ټولنه کې موقف او هغوی ته شخصیت ورکول، آزادي ورکول، دا ټول نه یوازې چې له ماشوم سره تړاو لري، بلکې له کورنۍ سره او د ټول چاپېریال او ټولنې سره تړاو لري. دا پسې مشخصا ماشوم ته کله چې د مور روغتیا ښه وي، هغه کولی شي هغه خپل ماشوم په سمه توګه تغذیه کړي. په هغه مهال کې چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي، مور خپل ځان ته توجه کوي، او د هغې له لارې هغه ماشوم چې د مور په ګېډه کې وي هغه په سمه توګه تغذیه کیږي، هغه مواد چې لازم وي ورته هغه ماشوم ته رسیږي. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، بیا هم د مور شیدو ته اړتیا لري، مور بیا هم ښې تغذیې ته اړتیا لري، مور ښه فکري آرامش ته ضرورت لري، چې د هغې په نتیجه کې هغه کولی شي خپل کورنۍ ته او بالاخره ماشوم ته ښه توجه وکړي. مثلا که غذا ورکوي، په وخت سره غذا ورکوي ماشوم ته، او که پاکي وي، پاکۍ ته ښه متوجه وي، صحت ته متوجه وي. اما کله چې یو څوک خپله په تکلیف کې وي، دا په ډاډ سره ویلی شم چې هغه هېڅکله بل چا ته په کافي اندازه څومره په کار د توجه نه شي کولی، ځکه له هغې څخه ځان هم هېر وي. په دې هیله چې هغه کورنۍ چې هغه ښځو ته خصوصا چې هغوی امیدواره وي، هم واړه ماشومان لري، چې هغه ماشومان چې مور ته اړتیا لري او د مور په خوا کې وي، حتی تر وکړنې پورې چې پیر سر کارت ماشوم لمور سره وي بعد هغه مند ته خاصه توجه دی وکړي او دا توجه په دې معنی ده چې هغه کورنۍ خپل آینده نسل ته توجه کوي او هغه آینده نسل یو کورنۍ کې یو بل اخر یو ټولنه کې یو د ټولنې څخه بل اخر نوې ټولنه جوړیږي او د یو هیواد قشر لاندغه نو دوی دې ته سالمه توجه وکړي او توجه وکړي نو په حقیقت کې به دوی هغه کسانو په وړاندې کې چې په دې مملکت په ارغونه کې رول لري او لږیږي په کې او زموږ راتلونکی به ترې جوړیږي داغه کسانو روزنې ته به خپل توجه وقف کړي ده.
واقعا اوس د قرنطین شپې ورځې دی غلی تقوا او زیاتره یعنی نارینګان په کور کې دي. دغه حالت په کور کې د نارینګانو ډیر وخت پاتې کېدل یعنی په افغاني ټولنه کې ځینې ستونزې را جوړوي، خصوصا ښځو ته. دغه حالت څومره ماشومان زیانمنوي چې کله یو مور خفه وي، د خاوند خوانه یا جګر خونه وي، په کور کې تاوتریخواله وي، د ماشومانو په ذهنیت به څومره بد اغېزه ولري؟
متاسفانه چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په اکثره ټولنو کې کله چې کسان په کور کې کینی که هغه نارینه وي که ښځې وي، خصوصا هغه کسان چې منظم کار لري او یا هم منظمه توګه بهر وزي او دندې ته ځي، چې کله هغوی په کار کېږي په کور کېږي او له هغه کار څخه بېکاره کېږي، نو یو ډول ذهني فشار ورباندې راځي او دوی د دغه فشار د خالي کولو لپاره بعد یو څوک وي چې هغه فشار ورباندې خالي کړي، هغه خپله غوسه ورباندې کمه کړي. نو ډیر کسان زه فکر کوم چې واده شوي کسان خپله غوسه په خپله میرمنه خالي کوي، یا هم ډیر کسان که واده نوي کړی په خپلو خویندو باندې یا هم په خپله مور باندې دغه غوسه خالي کوي. ما یو خبر ولوستلو چې حتی د فرانسې په هیواد کې 10% تاوتریخوالی په کورنیو کې خصوصا د مېړه او ښځې په منځ کې د دغه قرنطین په موده کې زیات شوی دی. په افغانستان کې هم کیدلی شي په همدې ترتیب وي، یعنی تاوتریخوالی ته دغه شپو ورځو کې چې په قرنطین دی او اکثره نارینه په افغانستان کې ډېر کاري بوج په نارینه و دی، هغوی په کور کې کینی او په ښځو باندې فشار راوړي. همدغه ده چې کله چې انسان په انسان باندې ذهني فشار راځي هم خفه کېږي، نو کوشش کوي چې هغه په بل چا باندې خالي کړي. نو فکر کوم چې میندې به هم دغه په خپلو ماشومانو خالي کوي، ماشومان به وایي یا به هغوی ته توجه نه کوي. متاسفانه چې دغه ډول یو وضعیت روان دی، خو که خلک له دغه قرنطین څخه منظمه استفاده وکړي، یعنی خپل هر شي ته یو ټاکلی وخت ځانګړی کړي، یعنی د عبادت لپاره، د سپورت لپاره، د غذا لپاره او ځان ته د توجه لپاره، د خپلو ماشومانو سره د تفریح او ساتیرۍ لپاره، زه فکر کوم چې دغه در پنګوالای چې څوک په بل چا خالي کوي دغه د لپاره به هیڅ موقع برابر نه شي.
واقعا د ماشوم پروزنه کې البته ښځه ډیر رول لري، اغلی تقوا، یعنی مور ډیر رول لري که پلار که څنګه؟
رول پکې دواړه ډیر زیات لري. فکر کوم چې مساوي دی، خو بیا فرق په دې کې دی چې د مور مسؤلیت څه دی د اولاد پروزنه کې او د پلار څه دی. په زمونږ په ټولنه کې اکثر میندې د ماشوم صحت ته او د ماشوم پاکوالي ته او د هغه روزنې ته تر وکلنۍ ډېر ماشوم د مور سره سرکار لري او مور د هغوی په خدمت کې وي، خو دانش ویلی چې پلار پکې ونډه نه لري. پلار همدغه نیمایي ونډه لري، خو پلار په بل شکل، مثلا هغه ځي به هر کار کوي، هغه ورته پیسې راګټي او هغه د جامو د اخیستلو دپاره پیسې ورکوي، هغه د خرڅو د خوراک دپاره پیسې ورکوي، هغه د د هغه د تفریح لپاره پیسې ورکوي. زه فکر کوم چې دواړه مسؤلیت ده، اما د مور برخه چې ده هغه یو څه تربیوي برخه ته یې ډېره ده چې هغوی ته ښه روزنه ورکړي او تقریبا د هغوی صحت ته ډېر متوجه اوسي. یعنی د ښځې وظیفه دسته نه یوازې د ماشوم په روزنه کې، بلکې په ټول کور کې چې د څو دندو درلودونکې ده. یعنی هم مور کیدلی شي یو ډاکټر ورته ووایي چې خپل ماشوم صحت ته متوجه وي، هم کیدلی شي یو د کورکستان معلم ورته ووایي چې هغه فعال یا هغوی ته د تفریح وسایل برابروي، د هغو سات تېروي، هم کیدلی شي یو مور ورته ووایي چې هغه بیده کوي او هغه ته شیدې ورکوي، یا هم اشپز ورته ووایي چې هغه ته غذا پخوي. یعنی تقریبا د مور داسې وظیفه ده چې
ډېر ډېر برخه لري. تاسو چې ماشومان هم خدای لویان شي ویډیو اوس هم ورېرونه څوک شي، دغه ورځ ورته لمانځي نه لمانځي څنګه؟
د ماشوم ورځ؟
بله.
متاسفانه په افغانستان کې نه هوازه په کورنۍ کې تر اوسه پورې دغه ورځ کې ده، په ټولنه کې هم داسې نه ده چې خلک یې ولمانځي. لانی کمر غوث مطبوعات او رسنۍ دغه ورځ خلکو ته ورته یادوي چې د ماشوم نړیواله ورځ ده، او دا د لومړي ځل لپاره په 1900 کې په ترکیه هیواد کې د ماشوم نړیوال ورځ لمانځل شوی و او ورسته دغه په نورو هیوادونو کې اروپایي هیوادونو کې خو تر اوسه هم شوی نه ده چې په کورنۍ کې خلک ولمانځي یا هم په بیرون کې خلک ولمانځي یوازې د دې ورځې یادونه کیږي او دا یادونه په دې هدف کیږي چې خلک او حکومتونه دې ته متوجه کړي چې باید دوی د ماشوم په برخه کې خپل مسؤلیت متوجه شي او دې ته ورپام شي د ماشوم په برخه کې دې څه مسؤلیت لري او څه باید وکړي. یعنې دا ورځ فکر کوم د سټر لمانځلو ته به اړتیا هم نه لري، که څوک ولمانځي بهتره ده چې ماشومانو ته هغه روحیه ورکړي او دوی خوشحاله کړي. زه فکر کوم چې دا به ښه وي که یادونه یې وشي د ماشومانو لپاره او څوک لمانځلی شي وایي لمانځي هم متاسفانه تر اوسه پورې
باید د مور د خوانه او د پلار د کورنۍ د خوانه کوم حقونه باید ورکړ شي.
ماشوم ډېر زیات حقونه لري، اما عمده حقونه چې دي هغه ته باید مور او پلار دواړه او ټولنه ستن متوجه اوسي او هغه حقونه حد اقل ترې وانخلي کې ورکولای نه شي. مثلا ښوونه او روزنه ده چې باید د مور له ګېډې څخه پیل کېږي چې تر هغه وخته چې ماشوم د ماشوموالي په عمر کې وي. د ماشوموالي عمر په اکثر مملکتونو کې فرق کوي چې کوم عمر د ماشوموالي لپاره هغه آخري سرحد ټاکي، خو په افغانستان کې 3 کلنۍ د ماشومتوب د عمر ختم دی او نوې ځوانۍ ته ورداخلېدل دي. نو هغوی ته د زده کړې زمینه باید کورنۍ مساعده کړي او د کله چې هغوی ناروغېږي د هغوی صحت ته باید متوجه اوسي. ماشومان تر لویانو دغه شوق او علاقه په وجود کې ډېره زیاته ده، هر شي ته زړه کېږي، مثلا لباس او د لوبو سامان، ګرځېدل په بیرون کې له خلکو سره، چکر، دې شیانو ته باید متوجه اوسي. غذا ته ضرورت لري، باید غذا تامې وساتي. او تر ټولو مهمه ده چې په افغانستان کې اکثره ماشومان شاقه کارونه کوي او افغانستان د یونیسف په یوه راپور کې بدترین ځای د ماشومان دپاره شوی دی چې افغانستان تر ټولو بد ځای دی د ماشومان دپاره. او متاسفانه په جګړو کې ډېر زیات ماشومان په افغانستان کې ویل کېږي چې د یوې سروې په اساس تقریبا تر 100 ماشومان په جګړو کې مستقیما ټارګټ شوي دي او وژل شوي دي، او له 1.5 میلیون څخه د زیاتو ماشومانو ژوند په ګواښ کې دی په افغانستان کې. حداقل دغه د ګواښ د ختمه باید دوی پورته کړل شي، یعنې چې د مشکل سره دوی مواجه ونه اوسي. کله چې ځینو کورنیو ته متاسفانه چې تېر اولادونه راوړي عام فقیه کورنۍ دي، یعنی دومره څه نه لري چې خپله یو خوري یا خپل ژوند ورباندې وکړي، هم ډېر زیات اولادونه راوړي، که څوک د یو وړاندیز په توګه یا هم د یو ښه نصیحت په توګه ورته وایي چې هم ماشومان راوړه، نو هغوی وایي چې ځمکه زور یې ځمکه اخلي او روزي یې خدای ورکوي. او نه پوهېږم چې د محمد علیه السلام امت زیاته و، محمد علیه السلام په لږ امت خو په سالم امت خوشحاله دی، څه فکري هغه امتي چې دی هغه یاد نه کړي، د هغو په لاره باندې روان نه شي. او څه فکرو داسې یو انسان چې ټولنې ته په درد ونه خوري، بلکې د ټولنې په اوږو ور بار وي. که کورنۍ کم اولادونه راوړي نو
سالم
روزي یوه معنی که د هغوی عاید وي، یوه معنی که چېرې دوی دوه ماشومان ولري نیمه یې کړي، په نیمه معنی د اقل یو شی کېږي چې سړی یوه معنی، اما که لاس ولري یوه معنی د لاسو ترمنځ ویشل ناشونی کار دی. که چېرې د دوو لپاره یا د دریو لپاره لباس اخلي، خو هغه ښه لباس به واخلي، اما د لاسو لپاره به څه ډول لباس اخلي؟ مجبور تافته ورته واخلي. اوس زده کړې او تحصیل په پیسو شوی دی، او ورو ورو به دا سیستم همدغسې کېږي چې دولت به د دې جوګه نه وي چې ټول خلک پکې په دولتي مکتبونو دولتي پوهنتونونو کې درس ووایي، مجبور دی چې خصوصي سکتور به دوی اوږه ورکوي او خصوصي ښوونځي او پوهنتونونه به منځته راځي. نو که چېرې د چا دوه اولادونه وي یا درې اولادونه وي، نو په هغوی به تحصیل وکړلی شي، د فیس په اساس به یې ورکړلی شي، اما که ډېر زیات وي دا خو بېسواده پاتې کېږي. په دې هیله چې کورنۍ دغه تعادل ته هم یو څه متوجه واوسي، نو دوی به توانېدلی وي چې حداقل د خپلو ماشومانو حق ورکړلی شي. نن ورځ کله چې په نور هیوادونو کې پرمختللو هیوادونو کې یو څوک غواړي ماشوم ولري، نه اولادار شي، مخکې له مخکې په بانک کې ورته اکاونټ خلاص کړی بیا هغو ته لږ لږې پیسې اچوي تر څو هغه ماشوم تر هغه وخته چې ورته اړتیا لري په مور او پلار بوج نه شي، بلکې له هغه اکاونټ څخه کمې پیسې هغه مور او پلار ورته راخلي او هغه اړتیاوې ورباندې پوره کېږي تر هغه وخته چې هغه تحصیل او درس خلاصوي، تر هغو چې خپله په خپلو پښو درېږي. اما په افغانستان کې دا شی ممکن نه دي، نو څنګه به د حق خبره وکړو؟ په افغانستان کې متاسفانه چې لویانو ته حق نه دی رسېدلی، نو ماشومان خو ډېره لرې خبره ده. اما که موږ د ماشومانو په لږوالي کې په سالمه تربیه کې کوشش وکړو، خلک له باسواده ښځو سره ودونه وکړي، دا ډېره مهمه مسله ده. نو زه فکر کوم چې د ماشومانو په برخه کې به ستونزې لږ راکمې شي.
واقعا دا هم تاسې خبره ته اشاره وکړه چې دا هم لومړی اصل د په ژوند کې چې باید یعنی که ښځې ته حق ورکړ شي او هغه باسواده شي، که نجونو ته دا حق ورکړ شي هغوی باسواده شي، زده کړې وکړي، او بالاخره آینده کې ودونه کوي او دوی ماشومداره کېږي، نو دوی به ښه روزنه ښه پالنه د خپل اولاد نه وکړي. خو له بده مرغه چې په ځینې ولایت کې هم دا اوس هم تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې روان ده چې دا خپله هم لویه ستونزه د ماشومانو په وړاندې جوړوي. که څنګه
متاسفانه اکثره کورنۍ په دې نظر دي چې باید دوی له سوادار ښځو سره واده ونه کړي، زه په دې خاطر د سوادار ښځو طرفداري نه کوم چې زه سوادار یم، زه په دې خاطر د سوادار ښځو طرفداري کوم چې هغه لومړنۍ زانګو، لومړنۍ ښوونځی د مور په غېږه کې دی د ماشوم لپاره. کله چې یوه ښځه باسواده وي، هغه ماشوم ته ښه روزنه ورکوي. پلار به هر له کوره مصروف وي. مخکې ما اشاره وکړه چې په افغانستان کې دا سیستم متاسفانه په دې رقم دی چې نارینه یې راوړي او په کور کې 40 نفر هغه خوري، نو ښځه ډېره په کور کې وي او د ماشوم روزنه هم د هغې په غاړه ده. تر اووه کلنۍ یا دلته معمول په افغانستان کې چې په اووه کلنۍ یا شپږ کلنۍ به ماشوم خو کلنۍ یا اووه کلنۍ د ژوند ډېرې سړې او تودې تېرې وي، که دا ماشوم د یو داسې چا سره وي چې هغه په هېڅ نه پوهېږي. زه په هغه ښځو چې دوی داس نه دی لوستل کوم، زما خپله مور یا نالوستې ښځه وه، اما په هغه وخت چې موږ نړۍ ته راغلي وو، په هغه وخت کې اړتیاوې، شرایط مهمې ده، ټولنه بېل بولنه باندې نن ورځ ماشوم د هغه ماشوم سره چې کوم وخت کې زه ماشوم وم ډېر زیات توپیر لري. که یوه ښځه باسواده وي، که دنده ولري، حتی اقل هغه د خپل ماشوم اړتیاوې خو به پوره کړي، مثلا ښه لباس په کودکستان کې هغه شامل اول، یا هم هغه ته د زده کړه ورکول، یا هم په زده کړه پورې اړوند شیان چې اکثره اوس په تلیفونونو کې دي، د هغو ورته اخیستل، ګیمونه ورته اخیستل، دا د ماشوم په ذهن باندې، د هغوی په ځیرکتیا باندې، د هغوی په راویښولو باندې ډېره ښه اغېزه کوي. حتی اقل دغه خو به ورته چمتو کړلی شي. حتی اقل مور خو به دې ته منتظر نه وي چې ودرېږه مازدیګر په څلورو بجو زما خاوند له وظیفې څخه راځي، او په څلورو بجو بیا لارې هم بندې وي، او بیا ځي په موټر کې سپرېږي ډېر لرې ځای ته، ډاکټر ته ځي او هغلته نوبت ورته نیسي. ماسخوتن په لسو بجو نوبت ورته رسېږي، هغه ماشوم تر هغه وخته مړ وي. که خدای نخواسته هغه ماشوم یو سخت تکلیف ولري، مثلا ناسناسته او استفراق ده ولري، نو دا په ظرف د یو دوو ساعتو کې ماشوم تلف کوي. نو که یو عمر لوستي وي، هغه منتظر نه پاتې کېږي چې زما خاوند په څلورو بجو له وظیفې څخه راشي. هغه ته زنګ نه وایي، هغه ته مزاحمت نه کوي، بلکې خپل ځي موټر نه سره د هغه راخلي مرتش ولې دي یو باسواده ښځې ښېګڼې.
واقعا هغه له تقوا سره دی چې بیا هم دومره ګټې لري یوه باسواده مېرمنه، یعنی او دا به دوستان ته هم معلومه وي. دا په رسنیو کې په ډېر یعنی محفلونو کې په اکثره وخت په رسنیو کې دا موضوع ډېره یادېږي چې ښځې د زده کړو ته پرېښودل شي، خصوصا نجونو. خو بیا هم په افغانستان کې دغه ستونزه شته. ستاسو په نظر دا به څنګه ذهنیتونه چې دا خبره نه منل کېږي؟ البته
له بده مرغه په افغانستان کې نه پوهېږم چې تحصیل به دوی څه شي ته وایي. دا تر اوسه پورې زما لپاره سوال دی. د یو شي نه چې باید وویرېږو، هغه کم تحصیل دی. یعنی دا چې یو چا ته اتمه همه پورې درس لوستی وي، په دومره تحصیل سره انسان ډېر هغه کېږي، ځان ته مغروره کېږي. انسان داسې یو مخلوق دی، عجیب مخلوق دی چې لږ پرمختګ وکړي بیا خلکو کې ځان ورکوي، یعنی ځان ورته ډېر غټ ښکارېږي. فکر کوي چې زما په شان به بل څوک نه وي، اما کله لاپسې پرمخ ځي، لکه خامې اوبه چې وی شوې په لومړیو کې له چای جوش څخه راوړي، اما کله چې پخې شي ځای په ځای ودرېږي. دا یو ډېر معقول هغه دی نظر دی. که ښځې ډېر تحصیل وکړي، بیا وروسته پوهېږي چې زه څوک یم، ټولنه څه ده، او زما مسؤلیت څه دی. او زه یوازې نه یم په دې ټولنه کې چې ما زده کړه کړې ده، بلکې ډېر کسان ما پورته دي اما که چا کم تحصیل کړی وي هغه څه مشکل لري او متاسفانه اکثر کورنۍ په افغانستان کې په خپل لون ډیر کم تحصیل کوي تام دش پرګه مو مو بل اخره ته دولسم پورې بیا په کور کې نیوي او دی خو تقریبا چې دولسم څخه څو فارغ شي ذهن ډیر خام وي او دوی هغه خپل کم تحصیل ته هم ډیر په غوړه کې وي چې اکثر کسانو دغه وادونه کړي دي په دغه عمر کې یو خو د عمر مسله ده چې عمر کې چې وي د ژوند ښه تجربه نه لري او یو هم دغه کم تحصیل مشکل وي په کورنۍ کې البته په مشترک ژوند کې یو څه مشکلات او تاوتریخوالی رامنځته شي نو اکثر کسان فکر کوم چې دا ورته یو تجربه شوې ده چې بعد په ښځه څوک تحصیل ونه کړي خو ما مخکې هم یادونه وکړه چې نه یوازې دا چې د ماشوم د روزنې لپاره یو خو استاد ده بلکې یو لوستې ښځه د کور لپاره یو ښه مانیجر ده
واقعا
هغه خپل کور ښه مانیجر مدیریت
کوي یعنی بنیادی کارونه چې باید ماشومانو ته وشي او ښځو ماشومان ته هغه بچوي ستاسو په نظر
من نه وایم ځنې دولت ته په کار کې بعد د ماشومانو په برخه کې چې تقریبا ما مخکې اشاره وکړه چې تر 35 میلیونو پورې ماشومان په ټوله نړۍ کې شاکه کارونه کوي چې د افغانستان ته هم په فکر کوم چې په دې کې ډېر زیات
دي
په افغانستان کې ماشومان کوي متاسفانه په ډېر ټیټ عمر کې هغه کسان چې شاکه کارونه کوي یا نور کارونه کوي لکه پلاستیکونه پلاستیک تورې خرڅوي یا هم جوړیږي او زموږ ورڅخه جوړیږي بل اخر دغه کسان هغه ډول کسان نشي چې ټولنه ورسره پاتې وي خلک ورسره پاتې وي او د دې په اړه پلاني او سیستماتیک کار وکړي
واخه
اما شما نه کومه کیږي دا کسان چې دغه ډول کارونه کوي تر دا ماشومان د هغه کسان اولاد ده چې خپل سره نوول جګړه کې لاله سوال کوي نو کله چې یو څوک پلار ونه لري کله چې یو څوک سرپرست ونه لري نو تاسو په افغانستان کې خو دغه میندو هم تحصیل نه دی کړی نو وی لاس په ګدایګری پورې کوي مور ګدایګری کوي او یا هم که ګدایګری نه کوي یو داس کار کوي چې په بل چا په کور کې کالی مینځي یا هم دې ته ورته یو بل کار کوي چې آی یو ډیر کم وي او په هغه باندې نه کېږي چې لس 15 لس تر اولاد دومره کم آیت سره وروزی او د هغوی هم جامعی شي هم خواړه شي هم مکتب شي دا مشکله خبر ده نو هغوی مجبور دي چې خپل اولادونه یا سپندې کړي یا هم پلاستیک کڅوړې ور باندې وپلوري یا هم نور کار نور باندې وکړي او کله چې په دغه ډول کارونه کوي د هغوی څخه د اکثرو نه ایجنسي استفاده کوي متاسفانه بچه بازی ور باندې کیږي په محفلونو کې په ډول کیږي او بل اخر د هغوی آینده هغه څه چې ما وخت اشاره وکړه دا د دولت په دې کار وکړي مفت مکتبونه رامنځته کړي او مکتبونه مفتي په بخښل سره په افغانستان کې یعنی د دې تر څنګ چې د مکتب مفتي نور امکانات به دوی ته برابر کړي یعنی په مکتبونو کې بعد دوی تجربوي برخې ولري دوی مسلکي برخې ولري چې یو څوک د دې تر څنګ چې مکتب وي یعنی ځانګړي مکتبونه باید ورته جوړ کړي نجاري هلته زده کړي خیاطي زده کړي یو بل مسلک او کسب زده کړي چې د دې تر څنګ چې دوی مکتب وي هغه بل مسلک هم ورسره زده کړي او په هغه ځای کې باید تولیدي کارخانه ورته جوړ کړي کله چې دوی نجاري هلته زده کړي زده کوي تولیدي شون بعد دولت ورته خرڅلو زمينه مسایل مارکیټونه ورته جوړ کړي که چیرې مثلا انجولي په دغه ډول مکتب کې خیاطي کوي هغه ته چې کالي ګرځي په تبع دولت دوی ته د خرڅلو او مارکیټ جوړ کړي او دوی ته زمينه مسایل ورکړي تر څو په عامو یو مکتب هم یو مسلک او یو فن زده کړي او هم وکولای شي دا غي لارې د تاغه خپل کور ته یو عاید لاسته راوړي نو څه کوه هغه ورته به ښه وي
واقعا موږ هم هیله مند یو چې دولت په دې برخه که البته کوټنی ګامونه پورته کی او افغان ماشومان ته افغان مایند ته خصوصا دوی ته یو زمينه مسایده کی هغه خوځو ته واقعا دوی ارتیا لري او خپل خاندان د لاس اور کړی دوی نشي کولای چې خپل ماشومان په سمته وګوروزی مخه غل تقوام کې اشاره کړی دوی خلکو په کورونه کې کار کوي نه مجبور ده چې ماشوم سپندې کینو کله چې ماشوم سپندې شي دا غنه څه جوړیږي دوستان سبا چې موږ مشکل سره مخ یو هغه کسان نه چې سوګټه پورته شوی هغه چې غړ شي حتمان د نورو کسان نه سوګټه پورته کوي او دغه تجربه ترخه تجربه په دې ټولنه کې تکراریږي نو که د ترخی تجربه مخه نیسو نو راځي چې یو بل تلاش وکړو او مایند سره مرسته وکړو خويند سره مرسته وکړو چې هغه یې اړ دی چې ماشومان لري او دوی اړ دی په کور کې څوک نه لري تر څو دوی احتیاج نه شي محتاج نه شي چې تلاش وکړو نه کې خپل ماشومان سپندي او پلاستیک فروش هم د شقه کارون ته پرې نه کېږي چې دونه څوک ګټه پورته کړي دوی سم ورزل شي دوی باندې زده کړی وشي او دوی آینده جوړ کړي د افغانستان هغه ته خو یو بل خبره له بده مرغه چې په افغاني ټولنه کې ډېر تر سترګو کیږي کله چې یعنی یو کورنۍ کې انجن ډیر وی او بیا هم مور جلیزی گوی نو دا فکر د خلکو سره نشته د نور کسان سره چې دلته وړي ماشومان ناست وي، دا ما خپل سترګو لیدلی چې وړي ماشومان ناست دي او مور یعنی ماشومه بیا هم انجلۍ دنیا ته راوړې ده. دا خلک چې مبارکۍ ترځي دي پر ځای چې دي خدا سي وي چې خیر یاد انجلۍ دا دواړه زوی ولور فرق لري، دوی ورته وي چې وي بیا انجلۍ وشوه، وي دا به څنګه شي. هغه نجونی چې ناست دي، هغه ماشومان چې ناست دي، هغوی دا خبره په خپل غوږو باندې هر ورځ اوري، دا بس مره بد اغیزه پې وکړي.
اغیزه که زما او ستا خپل ماشوم توب په یاد وای او زموږ په وړاندې دا خبره چا کړې وای نو هغه درد به حتما زموږ اوس هم په یاد وي، خو متاسفانه چې ماشوم توب خاطرات ډېر کم کوني په یاد نه پاتې. زه فکر کوم چې درد به ډېر ژور وي، خو په تاسف سره بعد ووایم چې مریم جان دغه خبرې د ښځو لخوا کېږي نه د نارینهو لخوا، چې لور وشي او ډېرې لورګانې وشي، میایې ورباندې خفوي، مور یې ورباندې خفوي، عمه او خاله یې ورباندې خفوي، نسبت دې ته چې پلار یې ورباندې خفوي، نسبت دې ته چې ورور یې ورباندې خفوي. نو زه محترمه میندو ته محترمو ښځو ته دا وایم چې تاسو خپله ښځې یاست او په خپلو ښځو بېرته ظلم کوئ، هغه ظلم چې ښځې په ښځو کوي والا کوي نارینه کوي. نو دوی باید دې ته څه متوجه اوسي چې هغه ماشومان لا نه پوهېږي چې زما بدي څه ده، زما ګناه څه ده چې زما په راتګ سره یعنی یا د یوې جلۍ په راتګ سره کورنۍ دومره خفه ده او بیا وایي چې وایي بیا یې لور شوې ده. او د دې تر څنګ ډېری کورنۍ یعنې چې کله یې لور وشي هېڅ هغه پارېزانه او شوان چې د هغه مریضۍ په وخت کې باید ورکړل شي، ځکه هغه مریضه ده او دا واقعا یو تکلیف دی د ماشوم زیږون. هغه توجه چې هغې مور ته چې زوی شوی وي کېږي د کورنۍ له خوا، هغې ته نه کېږي چې لور یې شي وایي لور یې شوې ده، هله دا شی ما ورته پخوي لور یې شوې
ده. هم د خوځو د خوانه کیږي یا د خوخي د خوانه کیږي او یا هم د اندرور د خوانه.
او په طبي لحاظ زه ډاکټر نه یم، اما په ځغار ده ویلای شم چې دی لور په زیږون کې یا د زوی او د لور په زیږون کې د جنسیت په اړه کې رول ډېر د نارینه د نسبت دی ته چې د ښځې رول وي،
ډېره زیاته مننه کوم. کور ودان چې موږ سره په خپرونه کې برخه واخیسته، غلی تقوا
کور
ودان خپله خپرونه پای ته رسو، تر بیا چې په نورو خپرونو کې ستاسو په دران چوپړ کې حاضرېږو. تاسو ټول په لایې لاس پارنو. الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
نیما نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم، موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو اوریدونکو سلام، د نیمې نړۍ خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې موضوع مو په کورنۍ کې د خاوند لخوا خپلې منکوهه ښځې ته نژمنتیا ده. ولې یو شمېر نارینه خپلې ښځې ته د عمر تر پایه ژمن نه پاتې کیږي او د نامشروع لارو نه د نورو ښځو سره اړیکې جوړوي؟
کله چې یو خاوند په کور دننه خپل دغه خواهش پوره نه کړای شي، نو هغه بیا له کور څخه بهر د دې پر لټه کې شي.
د خاوند نامشروع او لنډمهاله د هوس په بنا اړیکې د نورو ښځو سره به د هغه په کورنۍ ژوند څه بدې اغېزې پرې باسي.
د کورنۍ د تماس له منځه وړلو څخه کیږي، د کورنۍ هغه ټولې اړیکې د شک په بنسټ باندې ولاړېږي او
په پای کې به ښځه د خاوند دغه ډول نشمنتیا په وړاندې څه ډول چلند غوره کړي؟
زه نه مانم، پنځه کاله کېږي چې زه تینه بېلم، هغوی غواړي چې موږ تینه جلا شو.
دا هغه پوښتنې دي چې په دې خپرونه کې به ځواب شي. دا خپرونه وږمې جبارخیلې جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم.
افغانی ټولنه کې نارینه د کور سرپرست او د کورنۍ وارث بلل کیږي، له همدې عمله آزاد او خپلواک روزل کیږي. خو ځینې نارینه له خپل دغه امتیاز نه ناوړه ګټه پورته کوي، د خپلې ښځې او ان ماشومانو په شتون کې له بلې ښځې سره اړیکه جوړوي او هغه پالي چې تر ډیره د دغه اړیکو ناوړه اثر د دواړو لورو په کورنۍ پریوزي. خو په خاصه توګه د نارینه وو په کور کې د بې ثباتۍ، شخړې او ان د طلاق لامل ګرځي. همدا ده چې په ځینو موارد موادو کې ویل کېږي خزی د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي او د یو بل د ژوند د خرابېدو لامل ګرځي. خو دا هم کره خبره ده چې اکثره نارینه د دغه ډول اړیکو د جوړولو هڅه کوي، لیمه چې اوس یې له خپل خاوند نه طلاق اخیستی او د خپلو اولادو سره جلا ژوند لري، وایي خاوند یې تل خپل ساعت له کوره د باندې له نورو ښځو سره تېرولو. د کور د مصارفو سربیره یې خپله مینه او اخلاص هم نه ورکوله، ځکه چې هغه بله معشوقه درلوده او د زړه مینه یې له هغې سره وه. لیمه راته د خپل ژوند په اړه نوره کیسه داسې کوي.
خو ډېر راباندې ظلمونه هم وکړه، لکه د خوړلو، د سکلو، د پوشاک، د خوراک، د هیڅ اختیار ماته نه راکوله. نو بیا چې کله د کور نه راوته، ما به ورنه پوښتنه کوله چې چیرته ځې. مسافري په پاکستان کې اوسېدلو، چې د کور نه راوته ما به ورنه پوښتنه کوله چې چیرته ځې. دا به ویل چې ته څوک یې، ته ما نه پوښتنه کوې، ته یو ښځه یې، ته یو غلام یې، خپل کار دی کوه. لږه شپه لږ وخت به کور کې تېروله، نور به ټول وخت له شپه ورځ خپل خوشګزارانی به کوله. بیرون ته به تله، لرې لرې ځایو ته به تله، په یو هفته به هم کور ته نه راتله. او څه ښایسته ګټه به درلوده، مستري وه، خو ماته هېڅ فایده نه وه. ما خپل د کور خرچه، د بچو خرچه د خیاطۍ نه جوړوله، خو دا خپل پیسې خپل په جیب کې اچوله. نه پوهېدم چې دا څه کوله، په چا مصرفوله او چا ته به ورکوله.
لیلا چې هم له ورته تریخ برخلیک سره مخامخ شوې ده، وایي افغاني ښځې تل د سختیو او ناخوالو په وړاندې مبارزه کوي. له ځانه د ژرندې لاندنۍ ډبره جوړوي چې هر څه پرې راځي، په چپه خوله یې ګالي، لوږه او تنده تېروي، خو ځان د خپل خپلوانو خبرو ته نه ورکوي چې څوک یې ناسیاله وبولي او دا پیغور یې کورنۍ او اولادو ته ورپاتې شي. لیلا د څلورو اولادو مور ده. د خاوند له دغه نادودو نه کړېږي، خو د خپلو اولادو لپاره اوس هم کار کوي، په خپل مټ نفقه پیدا کوي، د ژوند دغه ناخواله او د خاوند دغه جفا په پټه خوله تېروي. هغه زیاتوي،
بسیار سخته ده،
ډیر سخته ده. همدا اوس مې اولادونه ټول درسونه وایي، اولادونه مې ټول رسولي دي، ټول قرآن شریف، انګلیسي او مکتب وایي. زوی مې په اتم ټولګي کې دی. یوې مېرمنې ته زیاته سخته ده چې خپل اولادونه په یوازې ځان یو ځای ته ورسوي. د خاوند روی مې زیات تغیر کړی، حتی د کور ښخې ماتې کړي، مختلف ماتې طلاق راکړي. خو ما مې د خپلو اولادونو لپاره طلاق وانخیست. باید هره ښځه د بلې ښځې له زړه خبره شي، هېڅکله دې له یو متحل سړي سره رابطه جوړه نه کړي. هره ښځه یو خاوند حق لري، هېڅکله دې یوه ښځه د بلې ښځې په حق کې تیری نه کوي.
له بلې خوا یو شمېر نارینه د دغه اړیکو د جوړولو لپاره ځان ته دلایل لري. د دوی په باور ښځه که سمه ښځه وي د خپل خاوند لپاره، نو خاوند یې هېڅکله هم نه غواړي چې له نورو ښځو سره اړیکې ولري. د دوی په خبره کوم نارینه چې د نورو ښځو سره نامشروعه اړیکې جوړوي، په کور کې د نامناسب چلند او د ښځې لخوا له پوره مینې نه برخمن نه دي.
ډیری لاملونه وجود لري، دا چې ولې یو خاوند له خپلې مېرمنې سره دوکه کوي. خو زما له نظره هغه ډیر مهم بل تاسو سره شریک کړم. لومړی سر لامل کېدلی شي چې وي هغه سیکشوال انفریکوینسي، یعنی جنسی کمښت. کله چې یو خاوند په کور دننه خپل دغه خواهش پوره نه کړی شي، نو هغه بیا له کور څخه بهر د دی پر لټه کې شي. دویم، لک اف کمیونیکیشن، یعنی د ښځې او خاوند ترمنځ د ارتباطاتو کمښت، چې په دې کې بیا ایموشنل ډسکنیکشن هم شامل دی، یعنی د یو بل احساساتو قدردانی نه کول او یا هم د یو بل د احساساتو څخه ملاتړ نه کول. او دریم او څلورم لاملونه یو بل سره ډیر تړلي دي، چې دریم لامل د ان هپینس ان ریلیشنشپ، یعنی په اړیکه کې ژور خفګان، چې دا هغه وخت را پیدا کېږي کله چې دوه اشخاص په خپله خوښه سره واده ونه کړي او یا هم یو ځای نه شي، ولې د کورنیو پر خوښه سره واده کړی وي، چې دوی ته بیا پر آینده ژوند کې ډېرې ستونزې جوړوي.
د ارواپوهنې له پلوه هغه نارینه چې په کور کې یې د ښځې لخوا عاطفي، غریزوي او نورې اړتیاوې په سمه توګه نه پوره کېږي، نو له ناچارۍ نورو اړیکو جوړولو ته مخه کوي تر څو خپلې اړتیاوې له دې لارې پوره کړي. خو د اړتیاوو پوره کول لا دغه لارې ناسم کار دی. دا یې د تل لپاره یوه ښه او مناسبه حل لاره نه ده. ارواپوه شرف الدین عظیمی په دې اړه داسې وایي:
زه فکر کوم چې دا ستونزې حل کېدای شي که موږ څو مسایلو ته پام وکړو. اول خو باید فرد په دې باندې پوه شي چې خپل ژوند ورانېږي، یعنی که دای بل چا سره اړیکې ساتي یا پالي، کدای قانونی ستونزه پیدا کی یعنی بندیسی اتا نور موارد چې په نور ټولنو کې د ته پیدا کیږي جریمه کیږي ورته نور مسائل کدای اقتصادي ځنه ویني کله تاسو چا سره رابطه ساتي مجبور یې چې اقتصادي له اقتصادي اړخه ملاتړ وکړي او مقابل لوري سپورټ کړي اولادونه کدای سي پپوسی او دا یو بده تربیه اخلي ماشومان اولادونه وایي چې ځنه پلار مور مې دا کارونه کوي نو زه میرمن هم کدای سي په ورته وخت کې لذت ده لدخمنی او لقصد لکسات اخستلو نه یه میرمنم که دیسی خیانتو کی جدا زفکر کم چیز و کم نواری چه خیانتو کی دیگر جون ملگره خیانتو سرو کی که دیسی گرنه کورنه استونج پیدا سی نزا کشمکش تزلزل آورت نور مسائل پیدا که دیسی نور خلی که دیسی مداخله و کی طولنیز محبوبیت للاس آور که یه فرد او وقتیم زیه کی گی در طول حقا چه دی چه یو خاین خجی او یو خاین نارینه تا دیو خائن حرکت پترس کی پیدا کیگی
په اسلام کې هم نامشروع اړی کې جوړول کده خزی له خوابی یا د نارینه و له خوا پکله کوټه کو غندل شوی دی او ان متاهل کسانو ته شریعت د حدود په کچه ل شرایط سره سم سزا هم ټاکلې ده د دې ترڅنګ اسلام ټولو نارینه و ته له خزی سره د مناسب او ښه چلند سپارښتنه هم کړې ده په دې اړه نور وضاحت به د مولوی فیضانی په خبرو کې واورو
بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف الله پاک په قران کریم فرمایي چې تاسو لخپل خو سره خ چلند کوي په ژوندانه کې او الله پاک بیا په بل ځای کې په قران کریم کې فرمایي چې هن لباس لكم وانتم لباس لهن خزي د تاسو لباس دي یعنی تاسو په باندې پټ یاست او خزي بیا په تاسو باندې پټ دي نو یو لبل لپاره پرده دي او یو لبل لپاره هغه د ژوندانه ملګری دي او دا ژوند به دوی مخته سره خ چلند سره مخته بیایي کله داسې پیښیږي چې خزونه کومه تیروتنه یا کومه خطا کیږي او یا هم داسې یو کار ځینې کیږي چې سړی تشویش لري چې دا کار د دې ښځو دستی چې سبب د بیلتون یا سبب د لخ افغان جوړ شي نو الله پاک په قرآن کریم کې فرمایي چې که چیرې تاسو له ښځو نه داسې یو عمل ولید چې هغه سبب د تشویش شو یا سبب د ویره وه داسې فرمایي چې واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن او هغه ښځې چې تاسو له هغو هغه بد چلند نه ویره لري نو تاسو په اول کې هغه ته وعظو کوي نصیحت یې کوي او پوه یې کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم فرمایي چې استوصوا بالنساء خيرا تاسو له ښځو سره ښه چلند وکړئ په بل حدیث کې هم داسې فرمایي چې د روایت ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها کړه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي خيرکم لأهله بهترین د تاسو هغه کس ده چې په خپل کورنۍ کې دی بهتر وي او زه تر تاسو ټولو په خپل کورنۍ کې زه خیر او بهتره یم
موږ په هغو نامشروع اړیکو خبرې کوو چې یو متحل نارینه یې له پردې ښځې انجلۍ سره جوړوي پرته له دې چې له هغې سره کوم قانوني رابطه ولري په دې اړه زموږ همکارې وږمې جبارخیل د پوهنتون له استاد ښاغلي امید افغان سره مرکه کړې ده چې تاسو ته یې در اورو
استاد که په سر کې دار ته وایاست کوم نارینه چې لکورا بهر نامشروع اړیکې لري د دوی دغه اړیکې د دوی په کورنۍ ژوند باندې څه تاثیرات لري
بسم الله الرحمن الرحیم د تاسو لومړی ختنه په ځواب کې چې پوښتنه کړې و چې څه تاثیرات یا منفي تاثیرات لري وایي نقطه تاسو پام هم وکړه که نارینه لکور ته بهر نامشروع اړیکې لري اول خو دا نامشروع اړیکې محدوده باید مشخص شي چې دا جنسي اړیکې دي یا نورې هم دا رقم اړیکې شته چې نامشروع دي او هغه هم په ژوند باندې تاثیر اچوي په هر حال زه فکر کوم چې دغه نامشروع اړیکې هغه جنسي محدودیت ته موږ قید کړو او د دې قید په پام کې دې ته هم متوجه اوسئ چې تنها نارینه نه دي دا نارینه حتما نور ښځو سره ارتباط لري او هغه ښځې هم خپل ځان سره کورنۍ لري نو د دې کورنۍ چاپېریال په خرابولو کې هم نارینه ونډه لري او هم ښځینه ونډه لري اما د تاسو د پوښتنې په ځواب کې چې مستقیم له هغو ښځو څخه چې پاک لمنې ښځې دي او د دوی نارینه یې دا رقم یو نامشروع کار کوي دې نقطې ته متوجه اوسئ چې کورنۍ یوازې ښځه او اولادونه یا هغه پراخ ماحول دی په افغانستان ټولنې کې چې موږ د کوچني یا وړکي کورنۍ ډېرې کمې لرو افغانستان کې لوی او غټ کورنۍ رواجونه ارزښت زیات دي، چاته پلار شته، ورونه شته، د ورونه ښځې شته، خویندې شته، همدارقم نور کاکاګان یا ماماګان هم کیدای شي چې حضور ولري. نو که کورنۍ هم د غټې په کچې معنا ده، بله، د کورنۍ ټول ماحول کثیف کوي او په کورنۍ چارو باندې ډېرې بدې منفي اغېزې کوي. اما که د کورنۍ سکم هغه مخصوص او کوچنۍ کورنۍ چې مور پلار او د دوی ماشومان دي، نو په دې کې هغه ځانګړی مورد چې منفي تاثیرات چې د کورنۍ د اعتماد له منځه وړلو څخه کیږي.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه چې د نارینه له خوا خپل خزې ته په نجمنتیا جوړه شوې و، هم دومره تربیه او بلې خبرونه د خدای په امان.